سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په راپور کې ویل دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو کارکونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل د روان 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې مدران غړي غیرغلی دي چې خبر اعلان او پسنګړ ډول درسنې خزینه کارکون کې لزات او بندیزونه او تویزی چلن سره مخامخ دي چې مسلکی کار پر محل د دوی ورتیابي اخیسمنیم. دینامو د ملګر ملتونو د بشری حقوقو دفتر په راپور کې په دې ترڅ کې د خبر اعلان پر وړاندې د بشری حقوقو د سرغړاونو د 3.5 قضیه مستند شي چې د خپل سرونیونو او د توقيفونو 2.5 شکنجه او ناوړه چلن یو سړی دي شاو د غوښنو ویرونو پینځه بیا موارد پکې شامل دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او انجونو سره روان تشدد د تنظیم شوی او سیستماتیک کړی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر وې پڼخ پوښو راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان انجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالې پاملرنې ترته لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوی چې یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري، نو د هغو نارینه او خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر انجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي چې دا کار د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. راپورونه وایي چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي دي چې د نړیوال موسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د امر په اساس تړل شوی دی چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شمېر نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلوي. په دې اړه د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبانو له دې مخکې هم په کندهار کې سیمه ییز ښوونځي چې نړیوال موسسو تمویلول بند کړي دي. تاسمال چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې ظفي سرتیري ځای په ځای کړي دي، بلکې تېر شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس ووژل شو، نن سهار وختي پاوس ته پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. تېر شپه له معترضانو سره په نښتو کې لسګونو پولیس ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. پرون په داسې حال کې چې اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې او سړکونه بند، امنیتي ځواکونو پر زرګونو معترضانو چې د خیبر پختونخوا له لوري د پلازمینې پر لور روانو ربړي ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د تېرې شنبې له مخه رئیس پولیسو اسلام آباد کلبند کړی او مظاهرېچیانو ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. روسي خبرنده چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د اسبلا ډلې ترمنځ د اوربان معامله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرائیل پاوز رادیو ته د اسرائیل پوزي رادیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نهایي شي. ښاغلی هیروزوک زیاته کړه چې هر راز موافقه باید د لبنان د حکومت لخوا هم تایید شي، خو د ټینګار وکړ چې توافق ډیر نشتې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روانه وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
او افغانستان کې له هم د پولیو ویروس سمره د اندېښنې وړ ده.
پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنگونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلی. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 364 مورد مستند شوی دی. د دې راپور لنډیز په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډک فزاره مېسته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلي دي چې سربیره پر دې خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو ناوړه چلند خپل سره توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30مې نیټې پورې له 3400 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغوی د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ګډ د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19مه رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې یو لس ماده درلودي راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارخود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغوی تایید ترلاسه کړي. په راپور کې د کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې په کې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کارځای د بیلولو یا د چینجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خبرونې وړاندې کړي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دینی خبرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کړي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بنور کړي او نوي مراد او بخې او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنی کړي دي د ژوندیو موجودیتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی. د ښځو غاک له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلوونکو ته ویل شوی دی چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په اولسمه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی چې دا یقین ترلاسه کړي څو د رسنیو خبرونې د چارواکو له غوښتنو سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د رسنیو سرغړونو د رسنیو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبريالانې او د رسنیو ښځینه کارکونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو د لدې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
سمګام کار خغلې تکل سه بوچ خپل راپور تاسو ته وړاندې کړ مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو د سر سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپلې ویب تازه راپور کې کړې او د طالبان په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو له هم د نړیوال پاملرنې ته د اړتیا وړ بللی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکي سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. نو جزئیات په راپور کې ورو.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپږ ورځنی نړیوال کمپاین په پا پایل سره د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خزو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له خزو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د خزو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوی چې یو خزه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامع له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینه ته سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامدار زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د خزو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر خوځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسو وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هممهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15مه پیل شوی او د ډسمبر 13مې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکې او اخلاقي څارونکې قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمد الله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسیدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او د غرازي په دې موده کې 40,000 مېرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړې. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړوونکو ته له خبرداري نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې ډیره افغان خبرلان د امریکا لمنتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لغوه کړي. دوی په ویلمې کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ زپلو او د خبرلانو ستونزو په اشاره سره ویل دي چې د دې تړون باطل دل دی ولسواک حکومت د جوړېدو لپاره لار هوارول شي. نور جزئیات پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا لمنتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوې هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابر کړي، کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمینه برابر کړي. دغه جلاوطنو خبريالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو تشمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي، او په دې هیواد کې د خبريالانو د تاوتریخوالي، شکنجه او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې موږ د راپور لپاره ساحې ته ځو، زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. داسې نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي. د نندارتونونو جوړوونکي ښځینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پایز په کابل کې د یوې تلویزیونی شبکې خبريال وو، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د 2021 کال د اګست له 15 نیټې وروسته خبريالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتیدونکو فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه د زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته خبريالان چې د کورنۍ نفقه یې ګټله بیکار شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هیواد د جمهوری ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي وو چې د دوه تړون د لاسلیک کېدو څو میاشتې وروسته د دې د ادارې لخوا فسخ شوی، ځکه د دې په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړای. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکه دوی د دوه تړون نه دی مراد کړای. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل شوی و چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي، څو افغانان خپل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. لدې دوه ورځې وړاندې خزینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالد ترامپ څخه غوښتي و چې له طالبانو سره د امریکا د دوه د سولې هوکړه لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې ساکل هم د پولی وایروس فعال دی چې له امله یو زیات روسه دریشت ماشومان فلج شوي دي. تازه دی راډیو خبره رولا انوری د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې سو چې په کوچنیوالي کې د ګزارن وهلو او تر اوسه له ستونزو څخه ډک ژوند تیروي.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه یادیږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنگونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه وایرس ښکار شوم. پلار مرحوم می خپل ډیر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد د پاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډیر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو او تیاری رانه پرواز وکړ. بیا ډاکټرانو راته وویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسې باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسې وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسونو کې قالبونه و، بیا مې د دوو لاسو د یوې پښې قالبونه لرې کړ او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوې راغټ شوې، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه و؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په واقعیت باید ویم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویلې په تا موږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم را باندې کېده، خو په هر صورت دې شیانو همداسې ادامه پیدا کړه. ممکن زما کورنۍ د دې مصاحبې په اورېدو سره ډېره زیاته خپه او غمجنه شي.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډېر بد و، بد چلنې را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړه؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب دلیشي نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماستري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هوکې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېر یو غلطو الفاظو او القابو کار ول چې ګډه ګډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګډ شاراوړې، پیټې، ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دینی ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګ د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دارته استعمالېدي او دارته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالدارۍ او بوډاګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم، دلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم، د بدیلي معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوی یم. زه د جنگ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړي دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینئ، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړیو ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیو نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی، میرمن دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده، او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومي او معلولي افغاني سره چې شبیبي کاموي نومیږي او په 1989 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې دي او لاسونه یې ټول تیکه تیکه دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی، زه څلور بچیان لرم، دوه نوړې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ملت د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله کوو، زما کورنۍ مجادله کوي، او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالې درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه صدا چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ک واکسین ونه شي ورته څومره ستونزې سره به مخامخ شي.
زه په نړیوال ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنۍ او روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو لپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر لپاره د سالمې روغتیا محرومیږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
تصدی رادیو خبریال رولان وری وو د ننګرهار کمیول سوالی سودونکو احسان الله کمیو سره مرکه کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د هلمند ولایت شمیر ولسوالیو د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لخکرګه سره نخلیدونکو مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري، چې له امله د ژوند حالت ډیر ستونزمن شوی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکو وای له لشکرګاه سره نښلیدونکو لارې بیخي خرابې دي او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکو وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي، د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت لاټ نه دغه نه رسیږي، ډاکټر هسپتال ته نه رسیږي. خدمات کې نه جوړ خالي د تټه ډوډۍ پردا دا یو کړل ټایګر وساده خبر دي چولاړې بيدوسو خرایې شروع کی دا د ډړې چې پر ته مټر د سفر ته نه دي د لشکرګاه ته وړي پر لاړې.
مسکلا د خلکو لاري چې ډېری خراب دي، کې چې مریض چې مریض تر حدا پورې در ولایت یا در کوم ځای کې چې د ډاکټرانو تر هغه رسیدي او حاصلات دي، حاصلات سره موږ هغه رقم دي په مشکل کې دي. حاصلات دي د شینې جوړې چې کوم ځوان تر وی ډېر لګښت لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چر رسیدي.
د همدی ولسوالی اوسیدونکو همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. د دې حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې د سیمه کې ورته پلي کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا محل په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو، چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت د خاص څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کیږي. نوری چاری چا قدم ورکاری دی که در سرک جغلی سرک وی یا در یو مسیر برابر اول وی چاگه انشالله مشکل پر وسایلو بندی نظر پر پلان بندی او نجدی ساحه و کرا کرا راغ ساحه چی لیری و فرتی سیمی دی در امکانات پر دلو دلو سرک انشالله پر مرور در وقت و زمان سرک سرک گرده کیش.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز او د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو لامل تخریب سوي دي. په ټولیز توګه د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره د جدي اقدامات وکړي.
د پنځه دقیقې بس خبر.